ورسره کمی
د علوم اکاډمي غړی چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې دا ونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوي یا دونه نه دي را پلټل سوي او سپړل سوي.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځغونډه جوړه شوه. دا تیرې پنجشنبه په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی علمي مرکز او کتابتون د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 100 کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې 3 مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر رغولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د 3 مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا 3 مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړې چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالیکو لاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانې 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډیر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ سوکه سوکه له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوڅي او براهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډالو سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼي او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کن د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وېشلی بولي.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص آوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري اور اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي مخصوصا دوی دریس ورته وای هغه دریس چې دی بیډوله هم ویل کېږي ډول سره هم ویل کېږي.
ښاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې دننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوڅانو دلته هم راوستي لټوکي ورته وایي لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشت دي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې شته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي بلوچي اتڼ ورسره کمېږي. یوازې نه بلوچي اتڼ، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوڅ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوڅان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
افغانستان علوم اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمی کانفرنس جوړ کړ. د دې کانفرنس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کانفرنس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتانه انګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي.
بله، زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې، نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کړو یا په هغه خبره وکړو، یعنی په نړیوالتوب خبره وسو. همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل په دې مو خبرې پکې وکړي یا هم څېړنه مو کړې وه. او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري، او همدارنګه بیا په دې مو بحث وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي، له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو، کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو، کومې برنامې وړاندې کړو، او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل.
حریفان صاحب، د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې، خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله، یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځته راتګ کې کوم فرصتونه چې موجود شوي هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستې، او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه ده ایستلی. خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خودون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغه برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي. او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی، یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده. مایکروسافت نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامده ډبل نور د زیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو. یعنی څه نا څه تر دې رضایه پورې پښتو ژبې هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرط پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلیدلی، خو بیا هم فرصتونه شته او څه نا څه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده. او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفان صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خورا ځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای شو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې. دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای شو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه شول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګه موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یو وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه. خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ. خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې، او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دی چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دی د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو پام دې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیره اونۍ مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزي سره د ادبي فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډېرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې یې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. تیرونه په ادبی فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبی فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبی فنونو حصه کیدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شاید ده. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې سي دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي، مثال پلانې ډېر فصیح او بلیغ وغږېد، خو که د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوری کلمې دي، خو ډېری یې په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معناوي واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک یې ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي. دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې، په هغه کلام کې کشیر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې سوې وي، یا په ژبه باندې اسانه ناوړي، یا لفظي تنافر موجود وي په ترمابین، یعنی داسې حروف کې وي هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډېر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي، سي فصاحت پکې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي، دا خپله د بلاغت یو اصل ده. او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بله خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یعنی خلکو له غدي د اخز له قوی سره برابر وي. او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څنګ محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخز له قوی سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل دریم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده، او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطب وي، او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطب وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي، یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا هغه د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډېر ډېر تکراروي، مترادفات پکې ډېر وي، مثالونه پکې ډېر وي، او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه د وینا اسلوب چې ده دغه درې ډوله یې دي، بیا نو بلاغت خپله دا ټول په ځان کې شاملوي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوي، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوي، او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده، مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوې یا دونه نه دي را پلټل سوې او سپړل سوې چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا داسې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده، فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځان ته بحث که څوک نقد باندې کوي، خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پوه، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول یې باید د کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي شي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په د بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه، وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراری. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای شي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دورانی په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې مال را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مگر شپه نه تیروي، او د یار په زړه باندې بستا اوه کې اثر و نه کړي، په دې غړ لوخي به تر څو سړی و به تیروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نور خپل خود په سر اخیستی وي په سرو زخمو کې، درویش ته یې پټ ساتي ته یې په زړه تیروي. اوس دلته تیروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کارېدلی، مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کارېدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحمیلوي بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپله ښکلا ده. نو دا هلته په پوهنتون کې داسې تدریسېده چې تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي چې ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار شي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن یې باید صحیح وسي، د پښتو خپلې ښکلاوې پکې رابرسېره شي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس کې شاملې بلفرز پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي. ډېر خلک باید لا ډېر وپیژني. دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي. دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو. اوس د موږ د بلاغت او د دغې برخې د فنونو سې کله په پښتو کې یو څوک قلم را اخلي هغه اول وارې له دې متاثره کېږي سي بلفرز یا یې په دري کې په فارسي کې ګوري، یا یې په عربي کې ګوري، یا یې شاید په اردو کې ګوري. له اردو زه ډېر نه یم خبر، نو هغه اول له دې متاثره کېږي سي اول هغه شی راوژباړي، فقط مثالونه د پښتو د شعر ور واچوي. نو دا د موږ درد نه دوا کوي.
عزیز صاحب، د اوسنی شکل پاره راته وای چې څومره تغیر راغلی او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی؟
خبره دا ده چې پښتو شعر ډیر پرمختګ کړی دی، نورو هم کړی، پښتو هم کړی دی. هغه اسالیب او طریقې ډېرې اوس اساده سوي دي. بلفرز ډېر شیان تشبیه سوي دي په ادبیاتو کې. بل بحث دی مخود ورته وایي چې دغه الفاظ یو ډول سیقل سوي دي. اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی، اوس زوی سند کې ولاړم یو چیرته، نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې اوبو کړي او داسې توغلي. نو دا وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه، تناسبات، نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده. مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده، اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر سوي وي او د تشبیه وجه هم ذکر سوي وي، مشابه خو اسم ذکر سوي وي سره له مشابه، ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي. تاسو خپل لوستون کې ته د خیال دی، یعنی د تخیل کولو زمینه په خپل هنر کې برابر کړي، دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي. دغه ډول دا اوس چې په پښتو کې کوم ډول شاعري کېږي د دغو قواعدو له نظره ورته وکتل سي، یو څوک ځان ډېر په دغو قواعدو پوه کړي، هغه بیا هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي، ډېرې تکرار سوي دي. نو د بلاغت علم سي ده په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جمبندي رامنځته سو. خلکو په شعر نیوکې وکړې، نقد یې وکاو، په نثر یې وکاو، څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل سي. دا ولې خوند کوي؟ دا اوس هم کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده چې تاسو په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسو ته خوند درکوي، هغه خوند وپلټئ، هغه ستاسو پیدا کړو. دا په خپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي.
و مثال یو لیکوال دی، یو شاعر دی، څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي، دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی؟
یو لیکوال کولای سي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي. مثلا که چیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نه وي، یا الفاظ په سخته ادا کیږي، یا په ژبه اسانه نه اوړي، یا داسې محملې کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کارېږي نه، یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي، یا مثلا هغه رواني نه وي، نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري. ځکه چې په فصاحت کې اصول هم دغه دي، دا د ده په شعر کې نشته. مثلا د فنونو ته که راسو، ادبي صنعتونو ته راسو، د بده مثلا د حسن تعلیل، که چېرته حسن تعلیل د تا د مفهوم له رسولو سره مرسته کړې وه، نو دا شعر هنري شعر ده. زه تا ته یو بل مثال وایم، د بیا د درویش دراني صاحب یو بیت رایادېږي: موږ تاسې دا د وینو چې شپه ورځ راځي، لمر راخیزي او لمر لویږي، هغه په غیر سانسی استلاله بدسته وایم. مگر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي. دی وای وای شپه تیرول آسان کار نه و په نړاند جهان کې، لدغه ځای بل مر هم تر مازیګر وبوت. اوس دلته د لمر پریوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي. په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی. د لمر د پریوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکي جهان کې د شپې د تیرولو سختي ده. نو دا دلته شپه تیرول دونه سخته خبره وه چې لمر لا دلته شپه نه سوی کولی او وبوت. اوس دا د حسن تعلیل په مټ دا بیت هنري سوی. دغه ډول مثلا د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه، اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه، چې همیشه مخامخ او یا له څنګه ګڼی. اوس که دا په مستقیم شکل راته ووایي چې له خدایه وډارېږي، دا خبره د نصیحت ډول ده شاید د خطابی د اسلوب یو برخسی په منبر یو څوک وایي د نسب په ډول څوک چاته وایي مگر غیر هنری ده مگر د څنګه هنری کړی د په نامستقیم شکل باندې ویل ده د کنایې په شکل ویل ده سی لغه چا وډارې دي ستاسو مخامخ یاله څنګه ګني نو کچیرته دغه اصول یو څوک راواخلي او خپل شاعری ور باندې ورزوي لکه هغه زرګر سی ډبر یا محک راخلي هغه خاصه ډبره او بیا په هغه باندې میست او سره زر تلي معلوموي نو هغه ډبره نه وي ورسره شاید ورته معلوم نه سي نو دغسې د اصیل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلي په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو ښاپیرۍ رانه مروره شوې او نه لیکلو په عذاب کړی یم ترموز مې له چایا لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ ورستای دیدن می ده. لکه په ورستی زل چې می لمور سره په تلیفون کې خبرې وکړي، لکه دروغتون په کټ کې د پلار ورستی مسکا. په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منله چې ورستی زل دی وي. اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وي، خو ورستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې، دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوط وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. د غره سره خواله کولو د غره لذات کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي، غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په بدنۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاک لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
قاصد راوړي خبر ون پخ پلا راز نه یې قاصد راوړي خبر ون پخ پلا راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز جنگ تا وتلی بیاړم کلی تکل راز نه یې قاصد راوړي خبر
خبر پخ پلا رازی